شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس، تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازدیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پروان ولایت کې د چاودنې په اړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري او خبرونه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د پروان په مرکز چارکارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو دوه څلوېښت تنه بولي. په افغانستان کې د برېتانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټرسایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د یوولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی وو. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان د نوی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته اتسیرمه د مسود سلور لاری ته نژدې شوی ده. په دغه چاودنه که د مرگ جوب لپاره چارواکو رسمن د مرگ جوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلی، خو رویترس خبری آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارکارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغې هېواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایداره سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په نهمه له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېتانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د اته ویشتمې د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېتانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېتانیا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د اتو میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ییز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچي قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي ووژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د ډزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یو سرتیری د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نه کړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 120 کسیز پارلمان شاوخوا 23 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو اوري. په پروان ولایت کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې چې د لومړنیو راپورونو له مخې 26 کسان پکې وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره دغه مراکز امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو.
ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه باید بیا وشي.
ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. ته هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منو اوریدونکو، په ازادي رادیو په مخکنیو خبرونه کې مو اوریدل چې د پروان ولایت په چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی حنایش، کومې ربانیو کې جزئیات راکې د تلفات په اړه او نور دا چې مثلا په دغه 14 کې زیاتر کوم کسان وژل شوی، کوم کسانو ته مرجوب لزیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم. او هم درجه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې د دې پیښه په اکله تغییر باندې خاطر چې هغه کسان چې یوولس کسان چې وضعیت ډیر وقیم و زخمیان دی هغوی په حالت چې ډیر دوه کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د دېرش کسان نږدې د دېرش کسان رسېږي د حالات د هغه کسان چې مرشوي. او دا وضعیت هم تر اوسه نهایي نه دی په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالات د هغه د ډېره وخیم دی. دا د سرچینو په هکله د شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیانو وخت
بله نه سه ډیر کم کسان تمرګروب لا وخت زیاتره خزی ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوه ده هغه ملکی کسان دي شیزینه پکې امشته د خورلګ دی خو مګر شیزینه پکې اشته او نارینه دی خو مګر د حکومتي کسان او د امنیتي ځواکونو چا ویل نه ده تر اوسه چې هغه ته زیان رسیدلی ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکی کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه ساند درلوده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي که څنګه
په هیڅ وجه هغه هیڅ زیان نه رسیدلی په هغه ته او ماشومان هم وایل شو ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه هغه دوه کسان د ماشومان هم زخمی شو ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک ته زیان رسیدل نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنا شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 نشوي چې د نمرنۍ له معلوماتو مخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوی او څلويخت ډیر ټپیان دي او ولکي چشميري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 نشوي ند مسعود څلولاري تصویر ما زموږ همکارا فیروزه عزیزي د کابل د سټډیو سره د ټلیفون پاړي کې دا فیروزه جانې د کابل د پیښې په اړه کې شي جزئیات راکړي
سلامونه تاسو تورمان صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ چاودنه شوې ده البته تر دې دمه موږ کوم امنیتي سرچینو سره خبرې کړې دي همدارنګه منسټونو سره دا وخت تلفات په اړه څه نه دی ویلي خو په دغه سیمه کې مهم اقدام یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناټو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت تر اوسه طالبانو منلی ده او د خو د تلفاتو په اړه تر دې دمه څه نسته
فیروزه عزیزی د تلفات په اړه هیڅ لومړنی ابتدایي معلومات هم نشته دی چې امنیتي ځواکونو شریک کړي وي یا د امر روغتیا وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدې مخ کې ل دوه تر درې بجو د مخ پرونه و او هغه خبرونه ته کوم ملمانه چې راغلی و هغه له همدې لارې راغلی و هغه لیدلې و کوم کسان چې وزل سوي و او یا هم ټپیان سوي و انداسي ول کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرکزوب لا اوختي و خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چا تایید کړي نه چې څومره کسان په دې پیښه کې زوبل سوي دي
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی و چې د کابل د 14 پاړې جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
دوستانو د کابل د 14 پاړه تر جزئیاتو مخکې مو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاینی غونډه د 14 پاړه واوریدل په داسې حال کې چې د مشیرو ټاکنو تر سره کېدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیتي چارو شمیر کارپوهان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو تر څنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتي بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوي 2000 ځواکونه بسنه نه کوي باید د دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي له دې ډلې غرضې خوښي ګسره زموږ خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو لوري د کمپاینی غونډو په نخښه کول د اندېښنه څومره زیاتوي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رایو مرکزونه
دا ډیر تاثیر لري ځکه چې ولس ته ګواښنه د طالبان لخوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي ټاکنې کې ګډون مکوي او ګواښنه هم ډیر پراخه شوې ده اوس دا دی په پیښو کې داسې کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې برید شوې دیوال ته تر 40 نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر ټپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت ساکنه د ځاکنې امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي او دا باعث د دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګه سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپل ولسمشر غني پروان کې خپل ټاکنیز غونډې ته وینا کوله او حتی دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادیږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې پاکنې کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښې کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي دا د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر سي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي ځکه چې د امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او حمله ډول یو شمېر نورې ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمېرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خو د صرف مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقوی لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا دوه یا زره یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره دی، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسوال فوزونه په آماده باش تیار سي وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي وو چې د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځي د امنیت په اړه خبري کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موضوع بدل وزری بخانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نامنۍ د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. دا پرسیال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل
خبرې تر کوم حده چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاصه سي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حده چې سوي دي دغه د شروع سي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمی څخه خلاص سي.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغې چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به میچاودنو، شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر مشر لیکلی مسکاو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل شي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عینه زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ له دې طریقې ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم د خبرو لپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره په رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو سره بیا خبرو ته کېږي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیړو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسکونه د رای ورکوونکو مرکزونه تړلې وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو لسګونو مرکزونه تړلي وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,92,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندوز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په تیرو ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 8 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت
ښاغلی فطرت زیاتوي دغه ولایت د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکوونکو مرکزونو ته انتقالوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلباد، ګلتپې، دشتچرچی او قلعهزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یا کاری صورت نگیره اینا خو سایتا را به 98 یا 204 یا
که د انتخابات و امنیت ته جدي توجه ونشي دوی خو اته نوي یا تشبته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکوونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند نامالدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او ناامنو سیمو کې تصفیه عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان را دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وې او له کبله زیات شمېر خلک د رایې له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمنو قدر من اوریدونکو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په یاد کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو له اوبو، ځنګلونو او طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنایي چارو کې دولتمشر سلاکار د ښار جوړونې وزارت معین د لغمان، کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی و. روحلان وری پاړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمان او بو او شنو ځنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمې موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخیستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کیدی شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته دي، د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې، تر زمرود نه تر بیروج پورې، دا ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان په سطح نه فقیرترین ولایتونه د ټولو نه غنیترین ولایتونه، او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګول د نورستان، لغمان، کونړ، بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې به پرې خړوب شي.
منګا ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې دا هغه ډیره مهمه ده، د کلاګوشت بنده چې دا د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګا دوه ولایتونه سره وصل کوي. آبیاری چې د زراعت لپاره چې منګا په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15,000 هکتار ځمکه دا منګا خړوب کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت معین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوندو سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په ښار کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15,000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسو ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر و بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن ها داره. دیگه میخواستیم که هم که چطور یا یکی دیگر حکومت کرده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه چطور شیر کنیم برای بین ولایت ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول معدنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره یې شریکه کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو.
په یادو 15 ولایتونو کې کله همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخیستل شي، نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د اقتصاد د پیاوړتیا سبب بشي، بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو درېدی او نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ته نادعلي د نادعلي د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو دغه یو ټک د هلمند په ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک دغه طالبان پر کوي، هغه د یو غچې مرمۍ په کلي و کورو ته غورځوي. نو دغه هیله ده د مشرانو ته چې دا یو غچې مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغه چې دي دغه پلونه چې دي دا په چکان کې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه شو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د علاقې خپل فلاشي او خپل کال د پروکې د خیر. نو دغه غوښتنه ده، دغه پیغام دی، باید ورسېږي. وخت خلکو، السلام علیکم.
کامران هم دو لوګر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زمونږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هر سره د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي نو دنه هیله کوم چې دا ماشومان په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر سره په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې په تقسیم کې څه په تقسیم کې نشته دا یو تاریخ ته ور چې خلک بیغمه شي هغه مشکلات نه نور مخکنه سم خروج لري د خپل پامان
خان کو شہید کندھار ولایت نہ خبر کمار بچہ در پر در دی در دوری بار کی دوری واسی وہ مرزام کرو اشارہ دمل کو ہر بچہ سیر سوئی مرد کوچان سر کم کوچنی زبر ہلمند پوری یہاں نمرم زکر کڑے نمر ظاہل کو شہر سر سره یا سره په چې بالا کټین کوچانو غم وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو. لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی شپږ کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 4 پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه ورځ نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه 14 وشوه. مالی تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیايي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو تنو د وژل کېدو او 14 نور ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 2 پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بین گانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نورینا مننه کوو د سپورتي خبرونو لپاره. فیروزه عزیزی چمتو ده.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنت د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات لوبډلې د لوبي ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي له دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلو په تلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شتاب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلو په تلار ومومله. ټاکل شوې د دغو لوبو وروستۍ هغه یې د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ په لوبه روانه ده. دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلی او سپین غر لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو 50